وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زاج ملند او زما نور همکاران مو د ازادي رډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې اورئ چې د ارګ ماڼۍ وایي ولسمشر غواړي چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په راتلونکي کال کې ترسره شي. نور رپورټونه لرو خو پایل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې لږ تر لږه اته تنه افغان امنیتي ځواکونه د خپلو همکارانو لخوا وژل سوي دي. د خوست چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دغه ښار پر هوایي ډګر ډلهیز برید سوی دی، او د سوریه په پلازمینه دمشق کې دوه بمي چاودنو لږ تر لږه 43 کسان وژل. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې لږ تر لږه اته تنه افغان امنیتي ځواکونه د خپلو همکارانو لخوا وژل سوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال نن ویلي چې برید کوونکي دوه تنه وو، او تر پیښې وروسته د پولیسو په موټر کې تښتېدلي دي او د خپلو همکارانو وسلې او مهمات هم له ځانه سره وړي دي. دا پیښه پرون په شینکي سیمه کې شوې ده. ښاغلی سیال وایي د پیښې په اړه تحقیقات کېږي چې آیا دوه کسانو له وسلوالو مخالفینو سره لاس درلود که څنګه. د خوست چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دې ښار پر هوایي ډګر ډلهیز برید سوی دی. د خوست والي ویان مبارز ځدران ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ومنل چې د دغه ولایت هوایي ډګر ته څیرمه یو مشکوک ځانوژونکی د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو. ښاغلی ځدران ویل
زه تر دې دمه پورې د رسنیو معلوماتو پر بنسټ ویلی شم چې په خوست کې هیڅ ډول ډلهیزه حمله نه ترسره شوې او نه جریان لري. مونږ په دغه برخه کې یوه امنیتي پیښه رامنځته شوې چې د هغې په اساس باندې تر اوسه پورې پلټنې روانې دي.
تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو پر دغه هوایي ډګر د ډلهیز برید په اړه راپورونه خپره کړي وو. د افغانستان جمهور ریاست وایي هغو کسانو ته به له قانون سره سم سزا ورکړل سي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله کې لاس ولري. د جمهور ریاست ویان مرستیال دوا خان مینپال نن یو خبري کانفرنس ته ویل چې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله په تړاو لا هم څېړنې روانې دي.
کشفی او امنیتی ارگانونه د پیش په څېړنو باندې لګیا دي. هغه کسان چې په پیش کې لاس لري، هغه کسان چې د خپلې وظیفې پر مهال باندې غفلت کړی دي، هغوی ته به د قانون سره سم سزا ورکول کېږي.
د راپورونو له مخې د سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبې ورځې په حمله کې تر دې شو ډېر کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. او د اما اړیکو په برخه کې د ولسمشر سلاکار نادر نادری د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د ادارې د مشر په توګه وټاکل سو. د شغلي نادری د معرفي کېدو په مراسمو کې نن اجرائیه رئیس عبدالله عبدالهی له څرګنده کړ چې په دې ډول به د اداري اصلاحاتو بهیر چټک او د حکومت اداري چارې منسجمې سي. وسمڅو نړیوال خبرونه. د سوریه په پلازمینه دمشق کې دوه بمي چاودنو لښت لږه 43 کسان وژلي او لسکونه نور ټپیان دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار لندن میشتي ډلې ویلي یوه چاودنه د سړک غاړې ته د شخصي بم له کبله وسوه چې پر یوه بس وچاودید، او په دوهمه پیښه کې یو ځانوژونکی په بابل صغیر سیمه کې برید وکړ. په دې سیمه کې تر ډیره د شیعه وګړو زیارتونه دي چې له ټولې نړۍ څخه شیعه زیارت کوونکي ورځي. یوه لبناني تلویزیون راپور ورکړی چې هغه بسونه په نښه شوي چې زیارت کوونکي انتقالول. تر اوسه د وژل سوي هویت معلوم نه دی. سیمه ایزو امنیتي سرچینو جرمني خبري اژانس ویلي چې په دغو بسونو کې تر ډیره ایراني زیارت کوونکي وو، خو د عراق دولتي تلویزیون بیا ویلي چې 40 عراقیان په دې پیښه کې وژل سوي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. وروسته له هغه چې د هالند حکومت هغه واته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د سفر مخه ونیوله، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د هالند په وړاندې د بلمثل ځواب ګواښ وکړ. ټاکل شوی وه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن د هالند روتردام ښار ته سفر وکړي. دی وایي په هغه ځای کې د میشتو ترکیې وګړو لاریون ته وینا کوله. خود هالند حکومت وایي دغه سفر په خپل هیواد کې د ګډوډۍ او امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره کړی دی. ولسمشر اردوغان هالند د نازیانو بقایا او فاشیستانو بلل، او په استانبول کې د وینا پر مهال ویل چې دوی به هم د هالند ډیپلوماتان ترکیه ته له سفر منع کړي. چاوشوغلو د سی ان ان خبري اژانس له ترکیې څنګه سره په مرکه کې ویلي وو چې که هالند د سفر مخه ونیسي دوی به په سختو اقتصادي او سیاسي بندیزونو ځواب ورکړي. نوموړي ویلي وو
دا
وای هالند باید له خپلو ناسمو پالیسیو خلاص واخلي. هغوی باید جنجالي پالیسی ونه لري. که فکر کوي چې ترکیه د هغوی ټولې پریکړې مني، هغه ورځې پای ته رسېدلې دي او ترکیه اوس هغه پخوانی هیواد نه دی. د اروپا څو لویو ښارونو په هغو ځایونو کې د میشتو ترکیه وګړو د لاریونونو مخه ونیولې چې د ترکیه د لوړپوړو سیاستوالو لخوا د دغې ټول پوښتنې لپاره ترتیب شوی وه. او د یمن چارواکي وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هوایي برید کې چې پر یو مارکیټ سوی لشته لږ دوه ویشت تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا برید پرون د یمن په لویدیځ کې په خوخه ښار کې سوی چې سره سمندرګي ته څیرمه پروت دی. د هودایده ولایت مرستیال ولی هاشم ایزازي ویلي د برید قربانیان ټول ملکي وګړي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خوخه او په ګاونډ کې هودایده ښار د ایران پلوه حوثي یاغیانو په کنټرول کې دي چې په 2014 کال کې د یمن پلازمینه صنعا تر خپل کنټرول لاندې راغستله. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاټ کام کې مکتلای شئ. د افغان ولسمشر ویاند وخان مینفال وای ټاکنیز کمیسیون نه باید راتلونکي هجري لمریز کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي.
افغانستان ولسمشر د کمیسیون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو باید په راتلونکي کال کې ترسره شي.
خو دا ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وایي په افغانستان کې مخ په خرابیدونکې امنیتي وضعیت ته په کتو د امکان نه لري چې راتلونکي کال انتخابات وشي.
موږ ای کاش کې موږ د شرایط ولرو چې موږ انتخابات وکړلی شو، ولی متاسفانه پیشګویي دا وایي چې افغانستان کې به امنیتي وضعیت خنوي، جګړه به تودې جګړې کې تما په نظر انتخابات نشونی دي.
په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت ځینو لوړ پوړو چارواکو د یو شمېر تړونونو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا لس میلیونه ډالره رشوت اخیسته. دا به موري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پانتونونو او د لوړو زده کړو عالمو سوتا د ډیپلومونو د ویشلو لړۍ پیل کړي. د ولسی جرګې ځینې غړي پر سردار محمد داود خان روختون د چهارشنبه د ورځې حمله مخکې پلان شوی ګڼي او وایي چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ادارې بې پروايي کړي. د هالند حکومت د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ته په روتردام ښار کې د کوزیدو اجازه ورنکړه. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درولو. د افغانستان د ارګ مانې وایي ټاکنیز کمیسیون نه باید راتلونکي هجري لمریز کال د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د ولسمشر د ویان مرسیال دواخان مینفال د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي په افغانستان کې مخ په خرابیدونکې امنیتي وضعیت ته په کتو دا امکان نه لري چې راتلونکي کال انتخابات وشي. محمد حدیث پردیس له نور تفصیل سره.
کته هم په افغانستان کې د انتخاباتو د څاریو شمیر بنسټونه په دغه هیواد کې د سرتاسري او شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې د ګڼو ستونزو یادونه کوي. خو افغان حکومت وایي چې ټاکنیز کمیسیونونه باید راتلونکي هجري لمریز کال د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د ولسمشر د وین مرسیال د واخان مینفال د شنبه په ورځ کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې حکومت له کمیسیون سره په ګډه له هغو معتبرو نړیوالو کمپنیو سره بحثونه پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې ښه تجربه لري. که څه هم ښاغلی مینفال په دې اړه چې یادې کمپنۍ به څنګه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي څه ونه ویل، خو وایي چې د انتخاباتو پر پروسې د باور رامنځته کېدل خورا مهم دي.
افغانستان ولسمشر د کمیسیون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو باید په راتلونکي کال کې ترسره شي.
د ښاغلي مینفال په خبره حکومت د انتخاباتو د مالی لګښت او امنیت په اړه هم له بېلابېلو خواوو سره بحثونه پیل کړي او هڅه کیږي چې ژر تر ژره د دغه مهمې پروسې پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي. ټاکل شوی چې د انتخابات خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې وای، خو د نامعلومو دلایلو له کبله دغه اعلان تر اوسه ځنډېدلی دی. د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر نجیب احمدزی د شنبې په ورځ له ازادي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان په اړه بحثونه تقریبا نهایي شوی او ژر به دغه نیټه اعلان شي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید د 1340 کال د میزان په میاشت کې ترسره شوی وای، خو نامنی او انتخاباتي اصلاحات دغه پروسې د ځنډ اصلي عوامل بلل کیږي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د شفاف او سرتاسري انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیت تر هر څه مهم ګڼي. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي کړکېچن امنیتي وضعیت ته په کتو راتلونکی کال د انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري.
موږ ای کاش کې موږ د شرایط ولرو چې موږ انتخابات وکړلی شو، ولی متاسفانه پیشګویی دا وایي چې افغانستان کې به امنیتي وضعیت ښه نه وي، جګړه به تاوده وي، په تاوده جګړه کې هم په نظر انتخابات نشونی دي.
ښاغلی مجیدی وایي که څه هم د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل د ولس مهمه غوښتنه او د حکومت مسؤلیت دی، خو د په خبره چې امنیتي شرایط سم نه وي د انتخاباتو ترسره کېدل د ولس په ګټه نه بلکې په تاوان دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادې رادیو اوریده. ولسی جرګې ځینې غړي پر سردار داود خان روغتون د چهارشنبې د ورځې برید مخکې له مخکې پلان شوی ګڼي، وایي چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ادارې په بې پروايي ملامت دي. د ولسی جرګې د غړو د شنبې په ورځ دا مسله وویل چې دا مسله جدي ده او امنیتي ادارې دې ځواب ووایي. خان محمد سیند په اړه رپورټ راکړي.
که څه هم له شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره سردار محمد داود خان پر روغتون شوې حمله خلکو ته پوښتنې پیدا کړې. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې حمله کوونکو ته مخکې له مخکې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی نظیفه زکی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادې حملې په مخنیوي کې د امنیتي منصوبینو په بې پروايي انتقاد وکړ. مرمن زکی وویل له حمله کوونکو سره د روغتون له دننه مرسته شوې ده. دا وای زه د سلور سو بستر روختون په قراول کې وم. په روختون کې د ننه هیڅ خبره نه و. د چاودیدونکو موادو موټر مخکې له مخکې په روختون کې ځای پر ځای شوی و. د ډاکټرانو په بڼه څو تنه مخکې له مخکې ګمارل شوي و. د دفاع وزارت د کشف پر ریاست او کشفي ارګانونو څه شوي و چې ونه توانېدل چې دغه حمله له پخوا کشف کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي عبدالرحیم ایوبی هم د امنیتي ارګانونو کمزورۍ ته ګوته ونیوله او انتقاد یې وکړ چې که د ورته حملو مخه ونه نیول شي په راتلونکي کې به نورې هم زیاتې شي.
زموږ امنیتي ادارې نور څه شي ته منتظر دي، یعنی چې ارګ جن ونیسي یا رئیس جمهور جن ترور کی نو خو څه شي پاته نه دي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پر یاد پیښې د ولسی جرګې د غړو له ټینګار وروسته وویل د یکشنبې په ورځ به د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ځانګړې بحثونه وشي. د تېرې چهارشنبې په ورځ مخالفینو د افغانستان پر ستر پوځي روغتون وسلواله حمله کړې او د روغتون ګڼ شمېر ډاکټران، نرسان او روغتیایي کارکوونکي وژلي دي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په دغې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 3 ټپیان شوي دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وژل شوو شمېر 1 او د ټپیانو 4 ښیي. آیا په رښتیا سره امنیتي ارګانونو د دغې پیښې په مخنیوي کې بې پروايي کړې او چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوي وو؟ د دغو پوښتنو په ځواب کې د دفاع وزارت وایاند دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت د مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسیون د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي چې له څېړنو وروسته به د پیښې ټول جزئیات روښانه شي.
هغوی څېړنې کوي چې د قضیې ټول اړخونه روښانه کړي. دا به هم معلومه کړي چې قضیه څنګه پلان او څنګه پیښه شوه، مخالفین له کومه ځایه او څه ډول راغلي، آیا مخکې له مخکې راغلي. د دغو څېړنو نتایج به وروسته اعلان شي. مخکې له دې چې کمیسیون نتایج اعلان نه کړي د جزئیاتو په اړه څه نه شم ویلی.
په ورته وخت کې ښاغلی وزیری وایي چې که د څېړنو په نتیجه کې معلومه شي چې د پیښې په مخنیوي کې بې پروايي شوې، مسؤلین باید لوی څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي. همدارنګه د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وایي چې پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې په اړه څېړنې روانې دي او نتایج به له پلټنو وروسته اعلان شي.
آزادي رادیو. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت ځینو لوړپوړو چارواکو د یو شمیر تړونونو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا لس میلیونه ډالر رشوت اخیستی. په دې اړه به د عباد الله حنانزی چمتو کړی رپورټ واورو.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په قانونو او پټرولیم وزارت کې د پراخ فساد او مدیریتي ضعف په اړه اندېښنه ښیي. دغه شبکې د شنبې پر ورځ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره په کابل کې رسنیو ته وویل د قانونو او پټرولیم په وزارت کې مدیریتي ضعف او فساد د دې لامل شوی چې یو شمیر تړونونه د اړیکو او رشوت پر بنسټ مشخصو کسانو ته ورکړل شي. د دغه بنسټ مشر خان زمان امرخیل وایي د قانونو او پټرولیم وزارت یو شمیر لوړپوړو چارواکو د 212 تړونونو په بدل کې له تړون کوونکو څخه شاوخوا لس میلیونه ډالر رشوت اخیستی.
دا لس میلیونه ډالر چې دا د بڑو په شکل باندې اخیستل شوي دي او ځینې خلکو سره وعدې شوي دي چې تاسو ته به موږ دغه 212 قرارداد چې دي هماغه مشخصو خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نسکو دا قراردونو به تاسو درکو نو دغه د بڑو په شکل باندې تقریبا لس میلیونه ډالر دغه شوي تبدل شي.
د دغه شبکې غړي وایي له دغو تړونونو څخه شپږ تړونه یې یو ځایي زورواکي ته ورکړل شوي چې د خپلو چارو د مخ بیولو لپاره وسلوالو مخالفینو ته باج ورکوي، خو له څو کلونو راهیسې افغان حکومت ته هیڅ ډول مالیات نه دي ورکړي. یاد شبکه اندېښنه ښیي چې د قانون په برخه کې دغه تړونونه به زورواکو او د یو شمیر لوړپوړو چارواکو نږدې کسانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د قانونو د سر بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا سر بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي د افغانستان د قانونو په برخه کې له پراخ فساد اندېښنه ښودلې وه. دغه بنسټ ویلي و چې د قانونو او پټرولیم په وزارت کې د سرپرستۍ دوام او د قانونو د عوایدو په راټولولو کې د مالیه وزارت مدیریتي ضعف د افغانستان د قانونو د کیندنې په وړاندې ستونزې جوړې کړي. د دغه بنسټ لخوا په ترسره شویو څېړنو کې دا هم راغلي و چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د یو شمیر وزیرانو ترڅنګ د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلان هم لاس لري. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي بیا د تړونونو په برخه کې هر ډول فساد ردوي او د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې دغه راپور بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان زبی الله سربری وایي دای بای هیچ چا سره شمنه نده شوی او هیچ څوک دې ته نه دی تشویق شوی چې دلته کیندنې وکړي او یا هم د اړیکو پر بنسټ ورسره د کوم قرارداد د ورکولو ژمنه شوی وي. دا ټول درواغ او بې بنسټه دي. خغل سربری وایي هیڅ کوم تړون د اړیکو او رشوت په بدل کې کوم چاته نه دی ورکړل شوی او نه به ورکړل شي، بلکې د قانونو په برخه کې تړونونه هغه شرکتونو ته ورکول کیږي چې په ټولو معیارونو برابر وي. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وړاندیز کوي چې د قانونو او پټرولیم وزارت لپاره باید یو وړ کس د وزیر په توګه وګمارل شي او دغه وزارت د سرپرستۍ له حالت خلاص شي. دغه بنسټ دغه شان له لوی څارنوالۍ څخه غواړي چې د دوی موندنو ته په پام ټولې قضیې دې په جدي ډول وڅېړي او پایلې دې له خلکو سره شریکې کړي.
دوستانو، بلخواته د افغانستان د مالی وزارت وایي د تیرو څو کلونو په مقایسه د دغه وزارت په عوایدو کې په بیساري ډول زیاتوالی راغلی. د دې وزارت ویان د شنبې په ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنوي راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته وویل دغه وزارت په عایداتي ادارو او منابعو کې د لازمو اصلاحاتو په راوستلو سره توانېدلی چې په خپلو عایداتو کې زیاتوالی راولي. واصل ویسالی په اړه له کابل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په عایداتي ادارو منابعو کې د اصلاحاتو او شفافیت پر رامنځته کولو سره توانېدلی چې د خپل ټاکلي هدف څخه 3.3 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول کړي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي د شنبې په ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې په 1395 مریز کال کې د افغانستان عایدات د 1300 کلونو په پرتله زیات شوي او دوی توانېدلي چې د خپل ټاکلي هدف څخه ډېر عایدات راټول کړي.
مالی کال د افغانستان د مالی وزارت لپاره د لاسته راوړنو څخه ډک کال په دې و چې موږ وتوانېدو چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړو. زمونږ لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی و 112 میلیارد افغانۍ و، اما د کال تر اخره پورې زمونږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ. او که چیرې 1393 سره مقایسه کړو چې د اوسني نظام څخه مخکې نظام و 15 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي.
ښاغلی عبدالرحیمزي وویل د افغانستان د مالی وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې تر دې هم ډېر عواید ترلاسه کړي او افغانستان پر ځان بسیاینې پړاو ته ورسوي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په 1395 مریز کال کې د پیسو نړیوال صندوق غړیتوب هم ترلاسه کړ چې دا د نړیوالې ټولنې د رضایت ښودنه کوي او د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د 2018 میلادي کال د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډیکس کې 133 ځای خپل کړی و. په دغه لړ کې چین په 111، پاکستان په 111 او هند په 133 ځای کې دي. هانګ کانګ، سنگاپور او نیوزیلند بیا د دغه جدول د سر درې هیوادونه دي. د هیریټیج فاونډیشن د راپور له مخې افغانستان په تېرې یو لسیزه کې چټکه خو ستونزمنه اقتصادي وده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او پرمختګ په حال کې دی. د دغه وزارت ویان سوراب بهمن د شنبې په ورځ د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 1300 کلونو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه و، خو په 1395 لمریز کال کې د افغانستان اقتصاد 2% لوړ شوی دی.
وضعیت اقتصادی ما خوشبختانه در حالت یک جهش است.
لانک مرغ زموږ اقتصادي حالت د ودې په حال کې دی. په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه و، خو د اقتصاد وزارت او د سې درې د شمیرون لمخې په 1395 مریض کال کې 2% لوړوالی لیدل کیږي او تمه ده چې دغه اقتصادي وده 3% ته پورته شي.
توقع میره کې در سال آینده ای رشد اقتصادي تا 3% هم بلند.
په یاد کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان سوداګریز اړیکې له هیوادونو سره پراخې او په ځانګړي ډول د ترانزیت په برخه کې چټکې شوې. د افغانستان د اقتصادي سکتور د وزارتونو ویندویان په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو او په دغه هیواد کې د اقتصادي پراختیا خبره کوي چې عام خلک له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري او وایي چې ورځ تر بلې د دوی ستونزې ډېریږي. دا یادونې ده چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې له پاکستان سره د افغانستان ځمکنۍ ټولې لارې تړل شوې چې د مسافرو تر څنګ افغان سوداګرو ته هم ستونزې پیدا کړې او درانه تاوانونه وراوښتي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا د ازادي راډیو دا افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پانتونونو او د لوړو زده کړو عالمو سوتا د ډیپلوماټانو د ویشلو غوبخي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پانتونونو او د لوړو زده کړو عالمو سوتا د ډیپلومونو د ویشلو لړۍ پیل کړې. د دې وزارت ویان فیصل امین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیپلومونه په جرمني کې چاپ شوي. د ښاغلي امین سره په کابل کې د ازادي راډیو خبري عالی ناجي صافه مرکه کړې.
تاسو شاید چې نن رسمن د خصوصي او پوانتونونه او عالی مؤسساتو ډیپلومونه هغه د ویښ مراسم پیل شو او رسمن نن افتتاح شو او د تو پوانتونونو لپاره نمونه ای ډیپلومونه ورکړل شو چې دغه مثلا خپل د دې معنوي امتیاز او مادي امتیاز نه استفاده وکړي.
د ډیپلومونو د ویشلو په دې لړۍ کې کوم پوانتونونه شاملېږي؟
دغه ټول پوانتونونه چې دغه پوانتونونه محصلین یا مونږ فارغ تحصیلان لرو، دغه پوانتونونو لپاره د نوبت په اساس دغه ډیپلومونه توزیع کیږي.
دغه ډیپلومونه څه ځانګړتیاوې لري او څومره به د تقلب مخنیوی کیږي؟
دا هغه ډیپلومونه دي چې مونږ دولتي پوانتونونو ته توزیع کړې ده او دا ډیپلومونه ډېر د معیاري ډیپلومونه ده او دا د جرمني په هیواد کې چاپ شوی ده او ته هغه الکترونیکی او برقی شاخصونه هم لري او بالکل با کیفیت او ډیر مطمئن ډیپلومونه دي.
بله، د کوم طرز عمل لمخې محصلین کولای شي چې دغه ډیپلومونه ترلاسه کړي؟
هغه کوم طرز عمل چې په دلور زده کړو په وزارت کې تدوین شوی ده دغه پر مبنا باندې دغه ډیپلومونه توزیع کیږي او په هغه کې ټول مسؤلیتونه د رؤسا او معاونینو په غاړه دي چې ډیپلومونه تای مراحل کې وزارت ته راولي، بیرته وزارت تایید کی او محصلینو ته توزیع کیږي.
بله، د وروستۍ پوښتنې په ډول کوم محصلین په دې کې شاملېږي؟ هغه کسان چې په تیر کې هم فارغ شوي هغوی هم کولی شي چې دغه ډیپلومونه واخلي؟
بله، هو، ټول محصلین خپل دغه د امتیاز نه مستفید کیږي، خو یوازې زموږ هدف دا دی چې مونږ تشخیص وکړو، انشاءالله دا تشخیص کیږي چې مونږ خیالي محصلان لپاره ډیپلوم نه ورکو. هغه محصلان چې رښتیا درس ویلی ده، اساس شمولیت د اسناد موجود دی، جدول نتایج سمستروار او کتاب فراغت شد. دغه محصلین لپاره مون دیپلومونه توزیع کو.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امین و چې ویلي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پانتونونه او د لوړو زده کړو عالي موسسو ته د ډیپلومونو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. بیرته راځو یوې بلې امنیتي مسلې ته. د افغانستان امنیتي ادارو مشران وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د نفوذي بریدونو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر په پام کې لري. د لوی درستیز مرستیال مراد علی مراد دا خبره په داسې وخت کې ازادي رادیو ته وکړه چې د پنځشنبه پورس په زابل کې دوه پولیسو پر خپل ملګرو برید کړی او اته تنه یې وژلې دي. په اړه نور تفصیل رضوان مراد نورو.
د افغانستان د لوی درستیز مرستیال وایي د وسلوالو د نفوذي حملو مسأله په ډېر جدیت ساري او د دغه شان بریدونو د مخنیوي لپاره پر جدي تدابیرو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې پورس ناوخته د زابل ولایت په شینکۍ ولسوالۍ کې دوه پولیسو خپل اته ملګري په ډسو وشل. جنرال مراد علي مراد د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي.
حرکت را کې انجام گرفته و سرزی
دی وایي په دې ټینګار شوی ده چې نه یوازې د دې پیښې په اړه چې شوی ده پلټنه وشي، بلکې غوښتنه شوې چې په راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره دې جدي او مسلکي ګامونه واخیستل شي. جنرال مراد وایي ټولو امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه شوې چې د ده په خبره د دښمن د نفوذي بریدونو د مخنیوي موضوع ته لومړیتوب ورکړي او په دې برخه کې ټول اړین اقدامات وشي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ویلي دوه محلي پولیسو د جمعې په ورځ ناوخته د شینکۍ ولسوالۍ په یوه امنیتي پوسته کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او اته کسان یې ووژل. د نوموړي په وینا برید کوونکي تښتېدلي او له امنیتي پوستې یو اندازه وسله او مهمات هم له ځانه سره وړي دي. تر دې څو ورځې مخکې په هلمند ولایت کې په ورته یو نفوذي برید کې د پولیسو یوولس سرتېري وشل شول. افغان او په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه د نفوذي بریدونو له امله چې په دې وروستیو کې بیا زیات شوي دي اندېښمن دي او د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره تل د جدي تدابیرو خبره کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عزیز رحمان له ننګرهار وایي ایران او روسیه تر دې نامه لاندې چې داعش ګوندې د دوی امنیت ته خطر دی په افغانستان کې جګړه توده ساتل غواړي. له لغمان نه حامد پرستولي انتخابات په راستولي سیمس کې وایي د ملي والی حکومت نه خلک پوزې ته راغلي دي او باید زر تر زره په افغانستان کې انتخابات وشي. بصیر هیلمن له کابل وایي چې په افغانستان کې که کارخانې جوړې شي خلکو ته به کار پیدا شي او خلک به په خپل کور بسیا شي. د هالند حکومت د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ته په روتردام ښار کې د کوزیدو اجازه ورنکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر غوښتل چې د ښار کې د ترکیې د اساسي قانون په اړه ټاکل شوې ټول پوښتنې په باب دغلته میشتو ترکانو ته وینا وکړي. د ترکیې ولسمشر د هالند دا ګام غندلی او ګواښ کړی چې د هالندي ډیپلوماټانو په وړاندې به ورته اقدام وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ مهم ټکي وړاندې کړي.
هالند د شنبې پورز د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر الوتکې ته اجازه ورنکړه چې د دې هیواد روتردم ښار کې کوزشي. د هالند حکومت ویلي دا ګام امنیت او عامه نظم ته د متوجه ګواښ له امله پورته کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو غوښتل د هالند په روتردم ښار کې میشتو ترکانو ته ترکیې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په باب د جوړېدونکي ټول پښتنې په هکله وینا وکړي. ټاکل شوی ده چې په ترکیې کې راتلونکي اپریل میاشت کې د اساسي قانون د اصلاحاتو په اړه ټول پښتنه ترسره شي. د دې ټول پښتنې په ترڅ کې باید د ترکیې د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتېدو په اړه پوښتنه کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ګواښ کړی دی چې د هالند د دې کار پر وړاندې به پر دغه هیواد اقتصادي او سیاسي بندیزونه ولګوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت عکس العمل ښودلی دی او ویلي دی چې د هالند ډیپلوماټان به ترکیې ته له داخلېدو منع کړي. اردوغان ویلي د هالند دا ګام د جرمني د پخواني نازیر شم اقداماتو ته ورته دی. د جرمنی او هالند په ګډون د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو ترکی چارواکو او ډیپلوماټانو ته اجازه نه ده ورکړې چې په دې هیوادونو کې میشتو ترکانو ته د ټاکل شوي ټول پښتنې په اړه وینا وکړي. د ترکیې د حکومت لخوا په دې هیواد کې د پوځي کودتا له ناکامې هڅې وروسته انقری خپل ګڼ شمېر سیاسي مخالفان توقیف او وځپل چې دې کار د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې بحراني وضعیت ته ورسولې.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولې گئی 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
او ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده چې زموږ مطالب او خبرونه پکې موندلی شئ، لوستلی شئ. په همدې سره خبری مجله پای ته رسوي. یوه بله خبری مجله پاتې ده چې سید سمیع عباسی ته وړاندې کولو لپاره سټوډیو کې دی.
تشکر اجمل آن، خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی و شام شما هم خوش. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد افزایش تنش ها میان افغانستان و پاکستان. بعضی از اعضای ولسی جرگه میگویند که حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان از قبل طرح‌ریزی شده بود و مطالب دیگر. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه میشنوید.
نخست سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان منتظر پاسخ پاکستان در مورد عملات اخیر راکتی آن کشور به ولایات سرحدی. حکومت افغانستان به افراد که در حمله بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان دست دارند مطابق قانون جزا میدهد و هالند به تیاره حامل وزیر خارجه ترکیه اجازه نشست در آن کشور را نداد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت دفاع افغانستان می گوید مقام های نظامی پاکستان به تعهداتشان در ارتباط به تخطی های سرحدی وفا نکرده است. مراد علی مراد، معاون لوی دروسیز اردوی ملی، بر رادیو آزادی گفت نگران وضعیتند، اما گفتگوها هنوز هم جریان دارد و منتظر پاسخ حکومت پاکستان می باشند.
تعهدات از جانب پاکستان و سفارت پاکستان مقیم در کابل و همچنان سرای ارشد نظامی های پاکستان به این مورد چندین بار تعهدات صورت گرفته، اما ما نگران از این هستیم که هر باری که تعهد شده تا هنوز اونا جلوگیری از این عمل نکرده، باز هم دوامدار کار جریان داره.
نزدیک به یک ماه می شود که دروازه تورخم و اسپین بولدک از سوی مقام های پاکستانی برای رفت آمد بسته شده و راکت پراگنی از سوی نظامیان پاکستانی در خاک افغانستان نیز جریان دارد. نادر نادری، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک، به حیث رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی شد. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، در مراسم معرفی آقای نادری ابراز امیدواری کرد که روند اصلاحات اداری، تسریع و امور حکومتداری منسجم شود.
اگر اعضای محترم کابینه و ادارات اگر این اداره را مزاحم تلقی کنند، بازو شکل دیگه است، و بالمقابل اگر این اداره هم خود همکار همه ادارات افغانستان تلقی کنه و باز تاثیر کار و نحوی همکاری میتونه به مراتب مؤثرتر باشه، تاثیر بهتر داشته باشه.
از سوی هم آقای نادری در این نشست تاکید کرد که آوردن اصلاحات از تعهدات مهم وی خواهد بود که آن را عملی میکند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید با آن هدف افرادی که مطابق قانون با آن هدف افرادی که در عمله بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان دست داشتند مطابق قانون جزا داده خواهد شد. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، امروز در یک نشست خبری گفت در مورد چگونگی این عمله هنوز هم تحقیقات و بررسی ها جریان دارد. شفاخانه سردار محمد داوود خان روز چهارشنبه شاید یک حمله خونین بود که در آن بیش از 30 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی.
این هم چند خبر از جهان. دو انفجار در شهر دمشق پایتخت سوریه جان حداقل 44 تن را گرفت. در این انفجارها زخمی شدن 40 تن دیگر نیز گزارش شده. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است میگوید یک انفجار در اثر ماین کنار جاده رخ داده و انفجار دیگر از سوی یک انتحار کننده در منطقه بابلصغیر صورت گرفت. در این منطقه بیشتر زیارتگاه های شیعه ها وجود دارد که از سر تا سر جهان زائرین شیعه به آنجا می آیند. یک تلویزیون لبنانی گزارش داده که موترهای عامل زائرین شیعه هدف قرار گرفتند. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته. یک مقام محلی در یمن می گوید در عملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که یک بازار را در غرب این کشور هدف قرار دادن، حداقل 22 غیر نظامی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدن. این عملات هوایی روز گذشته در بندر خواخه در نزدیک بحیره سرخ راه اندازی شد. آشم عزازی معاون والی ایالت حدیده گفته کشته شدگان هم افراد ملکی اند و هیچ یکی از آنها سلاح با خود نداشت. خواخه و شهر نزدیکیان عدیده از سوی جنگجویان اوسی که حمایت ایران را دارند کنترل می شوند. حکومت هلند به تیاره عامل وزیر خارجه ترکیه اجازه نشست در آن کشور را نداد. انتظار می رفت که مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه امروز به شهر روتردام هلند سفر کرده و با اتباع ترکیه که در آنجا زندگی می کنند در مورد همه پرسی کشورش صحبت کند. این همه پرسی جهت تعدیل در قانون اساسی ترکیه را اندازی می شود که بر اساس آن صلاحیت های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور پیشتر خواهد شد. حکومت هلند گفته به خاطر گرفتن جلو هرج و مرج و دلایل امنیتی در جریان سفر وزیر خارجه با او اجازه نشست دادن نشده. اما چاوش اغلو پیش از رفتن به ترکیه گفته بود
یعنی او یزن هلند بو تور یعنی یانلیش پولیتیکالارندن وازگیتسین بو آنلایش.
او گفت هلند باید دست از پالیسی های غلط خود بکشد. آنها نباید پالیسی های جنجالی داشته باشند. اگر فکر می کنند که ترکیه تمام تصامیم آنها را میپذیرد آن روزها پایان یافته. ترکیه دیگر آن کشور سابق نیست. در برخی از شهرهای بزرگ اروپا جلو راهپیمایی های اتباعی ترکیه را که به حمایت از همپرسی قرار بود صورت گیرد گرفته شده. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادن، کمیته رابط بین المللی ولسی جرگه در مورد اعمار دروازه ها در امتداد خط فرضی دیورند نگرانی دارد. یک عضو این کمیته گفت
اعمار کردن دروازه خودش در واقع در شرایطی دیورند محل منازعه تاریخی بین دو کشور است در سطح تنش و بحران اضافه میکنه.
هرگ ریاست جمهوری میگوید انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها باید در سال آینده برگزار شود. یک گوز ولسی جرگه میگوید که حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان طرح‌ریزی شده بود.
از بیرون هیچ گپی نبود. یا از قبل تبیه شده بود در داخل موتر مواد انفجاریه. چند تا به نام دکتر داو یا از قبل استخدام شده بود.
مقامات امنیتی افغان میگویند برای جلوگیری از حملات نفوذی جنگجویان مسلح تدابیر جدی را مد نظر گرفتند. روند توزیع دیپلم‌های پهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان آغاز شده است و افزایش مشکلات آدمربایی در افغانستان که بیشتر قربانیان آن تجار کشور میباشند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگویند اقدامات احتمالی پاکستان برای ساختن دروازه ها در امتداد خط فرضی دیورند میتواند تناش ها را میان دو کشور افزایش دهد. این در حالی است که حکومت پاکستان به تازگی گفته است برای نظارت از رفت آمد تروریستان روی ساختن 4 دروازه در امتداد خط فرضی دیورند غور میکند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
شمار از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولیسی جرگه افغانستان میگویند تلاش ها برای ساخت دروازه ها از سوی پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند سبب خواهد شد تا تنش ها میان افغانستان و پاکستان بیشتر از پیش شود. جعفر مهدوی یک عضو این کمیسیون روز شنبه بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان با در میان گذاشتن جامعه جهانی می تواند برای رفع مشکلات میان دو کشور نتایج بهتری به دست بیاورد.
اعمال کردن دروازه خودش در واقع در شرایطی که دیورند محل منازعه تاریخی بین دو کشور است بر سطح تنش و بحران اضافه میکنه. بهتر است که موضوع از طریق مراجع بیرونی و سازمانهای منطقه‌ای که هم افغانستان عضو حضور داره و هم پاکستان میتونه بیشتر مثبت و موثر واقع شود.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که وزیر داخله پاکستان در مجلس سنای آن کشور گفته آنان روی ساخت 4 دروازه در امتداد خط فرضی دیورند به هدف جلوگیری از عبور تروریستان به خاک پاکستان غور میکنند. رادیو آشنای صدای آمریکا گزارش داده که بلیغ الرحمن وزیر داخله پاکستان گفته که این دروازه ها در وزیرستان شمالی و جنوبی و کرم جنسی و مهمند جنسی ساخته خواهند شد. وی همچنان گفته که دروازه های فعال کنونی در تورخم و چمن نیز تا سال 2020 با وسایل جدید مجهز خواهد شد. این بار نخست نیست که پاکستان برای این اقدام تلاش میکند. در سالهای گذشته نیز چندین مرتبه میان نیروهای دو کشور به خاطر اعمال تاسیسات در نزدیک دروازه ها درگیری صورت گرفت و تلفات را نیز بدن بال داشته است. این حرف ها از سوی وزیر داخله پاکستان در حال مطرح می شود که به تازگی حکومت افغانستان از عملکرد و تخطی های پاکستان نسبت به این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. با آنکه وزارت خارجه افغانستان تاکنون در این مورد رسما ابراز نظر نکرده، اما عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت اقوام قبایل و سرحدات می گوید حکومت این کشور برای حل این بحران بر تلاش ها از راه های دیپلماتیک ادامه می دهد. آقای لیوال بر رادیو آزادی گفت اگر چنین اقدامات از سوی پاکستان صورت بگیرد ثبات دائمی نخواهد داشت.
در شرایط جنگ شاید این اقدامات بکنن و این مسئله چند ماه و چند سال است. در شرایط بحران دزدانه چیزایی که جور میشه اینا ثبات دائمی و تاریخی ندارد. نمیتونه اراده مردم با چالش بگیره. افغانستان هنوز از امکانات دیپلماتیک استفاده میکنه تا این بحران رفع شه.
تلاش ها برای اعمال 4 دروازه در امتداد خط فرضی دیورند از سوی پاکستان در حال شکل گرفته که حدود 10 روز قبل کابینه پاکستان پلانی را تصویب کرد که به اساس آن تا 5 سال آینده مناطق قبایلی با ایالت خیبر پشتونخوا یک جا خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید کمیسیون های انتخاباتی باید در سال آینده خورشیدی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی را برگزار کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در نشست در کابل گفت که حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف و قابل قبول از تمامی امکانات استفاده خواهد کرد. آرزو قیاسی از کابل گزارش میدهد.
با آنکه برخی از نهادهای ناظر انتخابات از موجودیت مشکلات مختلف در برابر انتخابات شفاف و سرتاسری در افغانستان یادآوری میکنند، اما حکومت میگوید که میسیونهای انتخاباتی باید سال آینده انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را برگزار کنند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روزشنبه در نشستی در کابل گفت حکومت با همکاری کمیسیونهای انتخاباتی با کمپانی های معتبر بین المللی که در زمینه انتخابات از تجارب خوبی برخوردار دارند نیز گفتگوها را آغاز کرده است. با آنکه آقای مینپال در مورد چگونگی همکاری این کمپانی ها چیزی نگفت، اما افزود که برگشتاندن اعتماد مردم بالای انتخابات از نیازهای مهم است.
افغانستان ولس مشر
رئیس جمهور افغانستان از اعضای کمیسیون ها و کشورهای کمک کننده خواسته است که باید انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در سال آینده برگزار گردد.
آقای مینپال گفت که حکومت در مورد هزینه های مالی و امنیت انتخابات نیز با نهادهای مختلف صحبت نموده و تلاش می شود تا مشکلات موجود از سر راه این پروسه مهم برداشته شود. قرار بود که کمیسیون مستقل انتخابات هفته گذشته تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلام کند، اما به دلایل نامعلوم به تاخیر افتاده است. نجیب الله احمدزی رئیس این کمیسیون روزشنبه به رادیو آزادی گفت که بحث ها در مورد اعلام تاریخ انتخابات تقریبا نهایی شده است و به زودی با مردم در میان گذاشته خواهد شد. به اساس قانون اساسی افغانستان، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید در ماه میزان سال 1394 برگزار می شد، اما به دلیل ناامنی ها و ضرورت اصلاحات در نظام انتخاباتی به تأخیر افتاد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از اعضای ولسی جرگه حمله اخیر بر شفاخانه سردار محمد داود خان را از قبل برنامه ریزی شده خوانده و می گویند که نهادهای کشفی و امنیتی در جلوگیری از این حمله بی‌پروایی کردند. آنان در نشست عمومی روز شنبه این جرگه گفتند که این مسئله جدی بوده و نهادهای امنیتی و کشفی باید پاسخگو باشند. در این حال وزارت دفاع افغانستان قضاوت در مورد چگونگی این حمله را پیش از بررسی قبل از وقت دانسته، اما می گوید با مسئولان که در جلوگیری این حمله بی تفاوتی کرده باشند برخورد قانونی خواهد شد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
هرچند چگونگی حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان آن هم در میان تدابیر شدید امنیتی پرسش برانگیز است، اما شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند امکانات و سهولت ها از قبل برای حمله کننده ها فراهم گردیده بود. نظیفه زکی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه با شدت از بی‌تفاوتی ارگان های امنیتی و کشفی در خصوص جلوگیری از این حمله انتقاد کرد. خانم زکی گفت در انجام این حمله از داخل شفاخانه با حمله کننده ها همکاری شده است. در این حال عبدالرحیم ایوبی یکی دیگر از اعضای ولسی جرگه نیز به ناتوانی ارگانهای کشفی و امنیتی افغان اشاره کرده تاکید میکند که اگر جلوی چنین حملات گرفته نشود حوادث بزرگتری از این نیز صورت خواهد گرفت.
ادارات امنیتی ما دیگر برای چی منتظر هستند؟ یعنی این که ارگ را بگیرند و یا رئیس جمهور را ترور کنند، دیگر چیز باقی نمانده.
در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از تاکید وکلا گفت این موضوع را روز یکشنبه در یک جلسه اختصاصی به بحث می‌گیرند. شمار از مهاجمان انتحاری بر روز چهارشنبه بر بزرگترین شفاخانه نظامی افغانستان در کابل حمله کرده و با سلاح‌های دستداشتهایشان برای دکتران، مریضان و کارمندان این شفاخانه آتشباری کردند. با اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی در این حمله 49 تن کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند، اما وزارت صحت عامه افغانستان تعداد کشته شدگان را به 60 و تعداد مجروحین را 74 تن خوانده است. اما آیا ارگان‌های امنیتی و دفاعی افغانستان در جلوگیری از این حمله غفلت کرده و مواد انفجاری و حمله کننده ها از قبل در شفاخانه جابجا شده بودند؟ دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی گفت کمیسیون بر ریاست هلال الدین هلال معاون وزارت دفاع در این زمینه تحقیقات را آغاز کرده و با پایان یافتن تحقیقات تمام جوانب قضیه مشخص خواهد شد.
اونا تحقیق میکنند که همه جوانب این قضیه را روشن بسازند. این قضیه چطور پلان شده، چطور با وقوع پیوسته، از کجا آمدند، چه قسم آمدند، پیش از پیش آمدند، یعنی تمام جوانبش باید تحقیق شو و روشن شو. بعد از این تحقیق یا کمیسیون باید نتایجش اعلان شو. پیش از اینکه کمیسیون نتایج خود اعلان کنند ما در موردش چیزی گفته نمیتونم.
در این حال آقای وزیری میگوید هرگاه در نتیجه تحقیقات مشخص گردد که در جلوگیری از این حمله غفلت وظیفه‌ای صورت گرفته باشد، مسئولان مربوط به علوی سرانمالی معرفی شده و از آنان بازجویی صورت خواهد گرفت.
مقام‌های امنیتی افغان میگویند برای جلوگیری از حملات نفوذی جنگجویان مسلح مخالف حکومت تدابیر جدی را در نظر دارند. جنرال مرادعلی مراد معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این مطلب را در حال برادی آزادی بیان کرد که دو پلیس روز جمعه در ولایت زابل برای باقی همکارانش آتش گشوده و 8 تن را از بین بردند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
معاون لوی دریسیس نیروهای مسلح افغانستان میگوید آنها حملات نفوذی مخالفین مسلح حکومت را به طور جدی بررسی کرده و برای جلوگیری از چنین حملات بر اتخاذ اقدامات همه جانبه تاکید میکنند. این در حالی است که دو پلیس شام جمعه در ولسوالی شینکه ولایت زابل بر همکارانش تیراندازی کرده که در نتیجه آن 8 پلیس کشته شدند. جنرال مرادعلی مراد بر رادیو آزادی گفت تحقیقات در مورد ادامه دارد.
این حرکت که انجام گرفته و اثر از تاکید شده که بر علاوه که این بازرسی شود و حوادث بعدیش هم جدی‌تر و مسلکی‌تر توجه شود.
جنرال مرادعلی مراد معاون لوی درسیس نیروهای مسلح افغانستان در ادامه گفت به تمام ادارات و نهادهای امنیتی و دفاعی کشور توصیه شده تا با گفته وی برای جلوگیری از حملات نفوذی دشمن تدابیر اتخاذ کرده و این مسئله را در اولویت کاریشان قرار داده اقدامات مناسب نمایند. در این میان سخنگوی والی زابل گفت دو پلیس محلی ناوقت روز جمعه در یک پوسته امنیتی ولسوالی شینکای بر همکاران خود حمله کرده 8 تن را کشتند. به گفته گل اسلام سیال حمله کننده ها موفق به فرار شده و سلاح و مهمات را نیز با خود بردند. پیش از این در حمله مشابه در ولایت هلمند یک تن که در بین نیروهای پلیس نفوذ کرده بود بر همکارانش حمله کرده باعث کشته شدن 11 سرباز پلیس شده است. نیروهای افغان و قوای بین‌المللی مستقر در افغانستان در مورد افزایش حملات نفوذی ابراز نگرانی کرده و برای جلوگیری چنین حملات همیشه اتخاذ تدابیر بیشتر را تعهد کردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان روند توزیع دیپلم‌های پوهنتون و مؤسسات تحصیلی عالی خصوصی را آغاز کرد. فیصل امین سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این دیپلم‌ها در کشور جرمنی چاپ شدند. نورالله شایان با آقای امین مصاحبه ای را انجام داده و نخست از وی پرسیده که این روند چه زمان آغاز خواهد شد.
شما هم قسمی که در جریان هستین، امروز محفل افتتاح توزیع دیپلم های پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی رسما از طرف وزارت تحصیلات عالی آغاز گردید و ما امروز 128 پوهنتون و مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در سراسر افغانستان داریم که تعدادی که پوهنتون ها و مؤسسات فارغ‌دی هستند با اونها به اساس طرز العملی که در نظر گرفته شده دیپلم توزیع میشه.
بله، همه پوهنتون ها شامل از این کاتگوری است؟
پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به صورت تناوبی.
و طرز العمل را که شما یاد کردین میشه وضاحت بدین که بر اساس چی است و چی گونه؟
طرز العمل همون معیارهایی که برای توزیع دیپلم در نظر گرفته شده و مکانیزمای حقوقی از با توجه به اون شاخص ها دیپلم توزیع میشه. به عنوان مثال موجودیت اساس شمولیت، کتاب جدول نتایج سمستر وار، کتاب فراغت، مسئولیت پذیری مسئولین نهادها، دیگه ساده سازی پروسه تای مراحل دیپلم، یعنی این موارد هست که در اون طرز العمل با استاپ پیدا کرده.
امین صاحب، قبلا مسئولین نگرانی داشتن و مشکلاتشان در قسمت توزیع پروسه دیپلم ها بود. برای اینکه این روند یک ذره تسهیل پیدا کنه و ساده تر شوه، آیا اقدامات هم صورت گرفته؟
بله، ما همین طرز العمل را تدوین کردیم. این در قسمت توزیع خود دیپلم ها تمام سهولت ها در مد نظر گرفته شده و خود پوهنتون ها با اون مسئولیت پذیری تام دیپلم ها را در خود نهادها تای مراحل میکنن. این به شکل انفرادی تای مراحل نمیشه، از طرف خود مسئولین تای مراحل میشه، تکمیل میشه، وزارت تحصیلات عالی که تایید کرد پس دوباره به مسئول توزیع میشه از طرف خود نهاد.
این دیپلم چه ویژگی های خاص خود داره و چقدر اطمینان دارین که از این تقلب و ساختگی صورت نمیگیره؟
بله، این دیپلم ها همون دیپلم هاییست که بر پوهنتون های دولتی در نظر گرفته شده بوده، در کشور جرمنی چاپ شده، بسیار شاخص های داره که مسئولیت دیپلم ها را در سطح منطقه تضمین میکنه و با یک کیفیت بسیار بلند و عالی این دیپلم ها به چاپ رسیده.
بله، و به عنوان پرسش آخر اگر بگوین که از کدام تاریخ و کدام روز آغاز میشه روند توزیع؟
بله، ما رسما این را امروز آغاز کردیم و به شکل نمونه‌ای به چند پوهنتون مسئول فارغان پوهنتون ها این دیپلم ها را توزیع کردیم. این در تفاهم با اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به شکل نوبتی تمام به پوهنتون هایی که کاتگوری بندی شدن برشون قابل توزیع میشه.
فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان بود که در مورد آغاز روند توزیع دیپلم‌های پوهنتون و مؤسسات تحصیلات عالی توضیحات می‌داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شهروندان افغانستان تنها با تهدید حملات انتحاری و بمی روبرو نبوده، بلکه با پدیده آدمربایی که اخیراً افزایش یافته است نیز درگیر است. خبرگزاری فرانسه میگوید آدمربایی و اخاذی در افغانستان به یک کاروبار غیر مشروع عمده دیگر مبدل شده است. فرشتنگاه در همین مورد با خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع صحبت تلفنی کرده و در ابتدا از وی در مورد تعداد تاجرانی که اختطاف شدند پرسیده است.
در سال گذشته تقریبا 85 نفر که به ما گزارش داده شده بودند اکثر تاجران گزارش نمیتن به خاطر که میترسن که نفرشان از بین میرن و پولیس هم اطلاع نمیتن تعدادشان شاید زیاد باشه، اما ای که برای ما راپور داده به اتاق تجارت 85 نفر در سال گذشته بودند.
امسال هم رو به ختم است. آیا کدام آمار از امسال پیش شما قضایای ثبت شده؟
پیش شما که ثبت شده و راپور داده شده تقریبا امسال ما اضافه از 80 نفر هستند.
مرایل را که شما تعیین میکنین پس از اختطاف یک تاجر او چی است؟
و البته موضوع ازی است که یا تاجر خودش مراجعه میکنن یا از طرف دیگه تاجرها ما خبر میشیم که نمی مشکل پیدا شده در ولایت یا در کابل در ولایت متقای تجارت داریم قوای امنیتی را اطلاع میتن، قوای امنیتی بوده حضور پیدا میکنن، منتظر میشیم که چه قسم قوای امنیتی ادراک شده میکنن با قوای امنیتی ماسک باشیم اتا گایی طور میشه که با منسولین درجه یکی دولت که وزیر داخله است، رئیس امنیت ملی است، با او هم ملاقات میکنیم و برای او هم تشویش خود میگیم و او هم برای ما اطمینان میتن و داخل اجرات میشه. و
در بعض موارد تنها خود تاجران خانوادهایشان هم اختطاف میشن، در او صورت هم قضایا با نزد شما ثبت میشه یا بازدهیج شما کدام دخالت نمیکنین؟
نه تنها که تجار است، فامیل تجار هر کسی که هستن یک مشکلی که برای سرمایدار پیدا میشه تنها سرمایدار پیش شما ثبت راجستر هستن، شبوسشان ثبت است و او برای ما اطلاع حاصل میشه، اما رسمان به قوای امنیتی از طرف امی اداره و چیز در هر جای که حدیثه صورت میگیرن.
بخاطر از این که تاجرا مسون باشن اختطاف نشن چی تدابیر را روی دست گرفتن مقام های امنیتی یا خود امی اتاق تجارت و صنایع افغانستان؟
خو اتاق تجارت خو یک اداره اجرایوی نیستن و چیزی تدابیر گرفتن نمیتن، اصلا هر فقط کمک میکنن در عقد سلا و کارت سلا که باید تاجر ببینن که مشکلات داره با خاطر حفظ امنیتشان از طریق اتاق تجارت برشان سلا از وزارت داخله عقد میشه که و هم بسیار مشکل هست و بسیار یک پروسه جنجالی داره.
اختطاف تاجرا تا چی حد میتونه سر سرمایه گذاری تاثیر بیندازه؟
اختطاف را بر شما معلوم هستند که مسئله حیاتی است و 100% سر سرمایه گذاری و فرار سرمایه گذاری تاثیر گذاشته. تاجر که میرن از امی حالت میرن امی 100% تاثیراتشان منفی هستند بالای سرمایه گذاری.
خانجان الکوزای معاون اتاقهای تجارت افغانستان بود که در مورد اختطاف تجار در این کشور توضیحات میداد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
هلند به طیاره حامل وزیر امور خارجه ترکیه در شهر روتندام اجازه نشست نداده است. مولود چاوشوغلو می خواست در باره همپرسی تعدیل قانون اساسی این کشور در جمع ترکای مقیم هلند سخنرانی کند. رئیس جمهور ترکیه این اقدام هلند را محکوم کرد و هشدار داد که در برابر آن دیپلمات‌های هلند با اقدامات مشابه روبرو خواهند شد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
هلند روز شنبه به طیاره عامل وزیر امور خارجه ترکیه اجازه نداد که در شهر روتردام نشست کند. حکومت هلند میگوید این اقدام را به خاطر تهدیدهایی که متوجه امنیت و نظم عامه بود اتخاذ کرده است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میخواست در شهر روتردام در گردهمایی ترک‌های ساکن هلند اشتراک کند. این گردهمایی به خاطر همپرسی درباره اصلاحات در قانون اساسی ترکیه برگزار می شد که بر اساس آن به رئیس جمهور ترکیه قدرت و صلاحیت بیشتر عطا می گردد. قرار است این همه پرسی در ترکیه در ماه اپریل برگزار شود. وزیر امور خارجه ترکیه هشدار داد که به خاطر این حرکت هالند تأثیرات اقتصادی و سیاسی را بر این کشور وضع خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این ارتباط واکنش جدی نشان داد و گفت ورود دیپلمات‌های هالندی را به ترکیه منع می‌کند. رئیس جمهور اردوغان گفت اقدام هالند مشابه به اقدام نازی‌های سابق جرمنی است. برخی از کشورهای اتحادیه اروپا با شمول جرمنی و هالند به مقام‌ها و دیپلمات‌های ترکی اجازه ندادند که درباره همه‌پرسی در ترکیه به ترک‌های مقیم در این کشورها سخنرانی کنند. پس از کودتای ناکام نظامی سال گذشته در ترکیه که حکومت شماری از مخالفین سیاسی خود را توقیف و سرکوب کرد، روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا به تیرگی کشید.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان می رسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.